سلامونه نن جمعه د 2025 کال د جنوري لسمنه ته د دیش د حقوق پرونی ته خرغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم راپورونه او مرکې خبرو زه سمیع الله جلال زای
سلام و وقت شما بخیر در برنامه این ساعت بر علاوه مروری بر رویدادهای هفته گذشته وضعیت اقتصادی افغانستان در صورت قطع کمک‌های مالی ایالات متحده و نظری هم بر وضعیت امنیتی پاکستان و تاثیر آن بر افغانستان خواهیم داشت اما نخست چند خبر
د امریکا په سلګونو پخوانیو پوځیانو او اوسنیو پخوانیو پوځي او ملکی مقاماتو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او دغه هیواد کانګرس ته یو لیک استولی او دغه هیواد د کانګرس لغړو څخه د افغانانو د لیک او په امریکا کې د بیا مشتیدو د پروګرام د دوام غوښتنه کړې ده دا لیک افغان ایواک د هغو بنسټونو یو ائتلاف چې متحده ایالتونو ته د خطر سره د مخامخ افغانانو د لیک او بیا مشتیدنې په برخه کې د متحده ایالتونو د حکومت سره همکاري کوي ترتیب او منسجم شوی چې د متحده ایالاتونو د درې سو اتیا اوسنیو او پخوانیو پوځي او ملکي منصوبینو لاسلیک کړی دی د افغان ایواک ائتلاف رئیس شان وان دایور ویلي دغه لیک هغه اندېښنې منعکسه کوي چې ښایي ترامپ د خپلو ژمنو د یوې برخې په توګه د کډوالو او د کډوالۍ د تګلارې د مخنیوي په برخه کې د افغانانو لپاره د امریکا د ویزې ځانګړی پروګرام محدود یا ختم کړي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ انتقالي ټیم تر اوسه د دغه لیک په اړه څه نه دي ویلي
قرار است کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان آموزش دختران در جوامع اسلامی چالش‌ها و فرصت‌ها روز شنبه 11 جنوری با حضور برخی از نمایندگان کشورهای اسلامی در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان برگزار شود این کنفرانس به ابتکار سازمان همبستگی جهان اسلام مستقر در شهر مکه عربستان سعودی برگزار می‌شود و به گفته این سازمان در آن نمایندگان کشورهای اسلامی فعالان حقوق بشر و به ویژه نمایندگان سازمان‌های کشورهای اسلامی دعوت شدند. برگزار کنندگان این کنفرانس گفتند که این نشست دو روزه با سخنرانی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان آغاز خواهد شد. برخی از منابع پاکستانی گفتند که هدف این کنفرانس این است که حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهد تا آنان درباره ممنوعیت آموزش دختران در این کشور تجدید نظر کنند.
روسیه نن جمعه د ولسمشر جو بایدن پر حکومت تور لګوه چې غواړي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته ناوړه میراث تر شا پرېږدي او واشنگټن په همدې منظور هڅه کوي چې پر مسکو د بندیزونو وروستی پړاو ولګوي دا څرګندونې د کرملین ویان نن په داسې حال کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې چې یو امریکایي چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل بایدن به داسې نوي بندیزونه اعلان کړي چې له مخې به یې د روسیې اقتصاد په نښه شي د دې بندیزونو هدف د مسکو په وړاندې د اوکراین د جګړې تقویت ښودل شوی دی
دو آتش‌سوزی عظیم جنگلی که لاس آنجلس را تهدید می‌کرد برای سومین شب ادامه داشت. مقامات می‌گویند با این حال بادهای شدید کاهش یافته و کارمندان اطفایه فرصتی برای مهار شعله‌های آتش دارند. آتش‌سوزی پرلسید و ایتان که در اطراف لاس آنجلس در انبوهی از جنگلات اطراف این شهر شکل گرفته در حال حاضر به عنوان مخربترین آتش سوزی ها در تاریخ این شهر شناخته می شوند این آتش سوزی مجموعاً 34,000 هکتار زمین و نزدیک به 10,000 خانه و ساختمان های دیگر را ویران کرده و کل محوطه را به خاکستر یکسان ساخته است اما مقامات هشدار دادند که پیش بینی می شود وزش باد در طول شب دوباره شدت یابد و انتظار می رود شرایط اضطراری تا بعد از ظهر امروز جمعه ادامه یابد
د امریکا جغ ستاسې جغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسې کولی سي د امریکا جغ د واتساپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ ستاسې پیغام به ستاسې جغ خپرونه کې خپور سي ستاسې د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتساپ شمیره دا ده 00202 55 15 8 ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو
به هم خرغلاست سپینه مړۍ وایي چې په 2020 کال کې د جمهوریت له سقوط وروسته افغانستان ته چې کومې بشري مرستې استول کېږي ګټه د افغانستان خلکو ته رسېږي نه طالبانو ته د سه شنبې په ورځ د متحده ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د طالبانو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د حکومت په تګلارې د نیوکې تر څنګ وویل واشنگټن طالبانو ته میلیاردونه ډالره برابر کړي دي
منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل کاري دورې تر رسمي پیل کولو څخه 2 اونۍ مخکې په یو خبری کانفرنس کې را څرګند شو او د غړو کورونی او نړیوالو موضوعګانو په اړه خپل دریځ تشریح کړ. ټرمپ چې د سه‌شنبه په ورځ په خپل شخصي استوګنځي مارالاګو کې خبریالانو سره خبرې کولې، وویل چې د ولسمشر بایدن په مشرۍ د امریکا اوسنی حکومت افغانستان په خاص ډول د طالبانو ډلې ته میلیونونه څه چې میلیارډونه ډالر مرسته کوي.
حتی یقین پر نشی کدائی میلیونونه نه بلکه میلیاردونه ڈالر سوک میلیاردونه ڈالر اساساً طالبان و افغانستان تا ورکوی دا جو بایدن ورکوی.
طالبانو دغه څرګندونو ته خبرګون خودلې. د طالبانو یو ویان حمد الله فطرت د ایکس په شبکه کې لیکلی چې امریکا دوی ته 1 روپۍ هم نه دا ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی حقیقت دا دی چې امریکا اسلامی امارات یا د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې 1 روپۍ هم نه دا ورکړي، بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر غصب او کنګل کړي دي. اسلامی امارات له امریکا څخه د کومې مرستې توقع نه لري او نه هم کله غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې واشنگتن د 2020 کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، هر اونۍ د بشري مرستو تر عنوان لاندې څه باندې 40 میلیونه ډالر افغانستان ته لیږي. چارواکي وایي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو رسوونکو لخوا مصرف کیږي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دا پیسې طالبانو ته رسیږي. د امریکا د کانګرس یو غړي ټیم بورچټ د یو لیک په ترڅ کې خبرداری ورکړی چې ترهګر ډلې د امریکا د مالی مرستو څخه ګټه پورته کوي او افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل باید بند کړی شي. بورچټ د طالبانو د مخالف ډلې مقاومت جبهې سره وخت نا وخت خواخوږي ښیي. د مقاومت جبهې یو مخکښ غړي زکریا مشکور کابلي امریکا غږ سره د یو مرکې په ترڅ کې د ټرمپ د دریځ ستاینه کړې او ویلي دي چې باید دغه خبرې په عمل کې ثابت شي.
طبیعتا هر تغییری که در تیم امنیتی ایالات متحده آمریکا در دولت جناب آقای ترامپ ایجاد بشه و موضوع بسیار جدی که تا امروز ما شاهد همین تیم امنیتی بودیم امیدواری های زیادی ایجاد کرده، اما باید ما در عمل ببینیم که آیا هفته 40 میلیون دلار که ایالات متحده آمریکا به تورست های طالب کمک میکنه قطع میشه یا نمیشه.
لبل خو د امریکا د وال استریت جورنال ورسپانه خبر ورکړی چې امریکا په ګوانتانامو کې د یو زندانی د آزادولو په بدل کې د طالبانو لخوا درې برمتشوي امریکایان خوشی کوي. د ورسپانه د خبر لمخې په دې اړه مذاکرات د تیر کال د جولای د میاشتې نه پیل شوې دي. وال استریت جورنال زیاتوي چې د بایدن حکومت طالبانو ته ویلي چې واشنگتن به محمد رحیم الافغانی چې د القاعده د پخوانی رهبر اسامه بن لادن نږدې همکار ګڼل کیږي د ګوانتانامو له زندان نه خوشی کړي، په دې شرط چې طالبان درې برمته کړي امریکایان جورج کلزمن، رایان کوربت او محمود شاه حبیبي خوشی کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي امریکا غږ ته ویلي چې د تبادله په اړه مذاکرات له وخته پیل شوي خو کومه نتیجه یې ځکه نه ده ورکړې چې طالبان د محمود شاه حبیبي د بندي کېدو نه انکار کوي.
دا کوم مذاکرات چې اوس روان دي د امریکا د حکومت او د طالبان په منځ کې، دا مذاکرات نوي نه دي. دا مذاکرات د ډېر وخت کېږي چې د امریکایي بندیانو او د طالبانو د بندیانو په ارتباط روان دي، خو کومه نتیجه نه ده کړې او یوازینی علت دغه دی چې طالبان زما د ورور د بندې کېدو څخه منکر دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا د وال استریت جورنال ورسپانې خبر تایید کړی نه دی. د دې شورا ویاند امریکا غږ ته په یو لیکلي پیغام کې څرګنده کړي چې په بهر کې د امریکایانو خوندیتوب او امنیت د بایدن د حکومت په سترو لومړیتوبونو کې راځي او هڅه کوي چې جورج، رایان او حبیبي آزاد او راستانه کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
خب بینندگان عزیز، شما گزارش دیدین. اکنون هم در مورد موثریت این کمک ها و احتمالات آینده تصمیم گیری حکومت ایالات متحده در مورد این کمک ها با محترم احمد سیر قریشی، آگاه مسائل اقتصادی و بانکداری صحبت می کنیم که همین اکنون هم در برنامه با ما هستن. قریشی صاحب، به برنامه خوش آمدید.
بخیر باشید.
آقای قریشی، با توجه به ادعایی که در خصوص دسترسی طالبان به این پول صورت میگیره، کمی در مورد نفس این کمک ها برای ما بگوین. چقدر امکان داره که طالبان بتونن از این پول ها سود ببرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، بینندگان تلویزیون شما و همکاران تکنیکی تان.
خب فعلا جغرافی افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی طالبان قرار دارد و ما بارها از طریق رسانه ها و همچنان از طریق ایالات متحده امریکا البته از طریق کاخ سفید شنیدیم که این پول ها که به افغانستان ارسال میشن بین 40 میلیون الی 80 میلیون دلار هفته وار که فعلا او هم کاهش پیدا کرده به این امارت اسلامی طالبان دسترسی دارند، ولی تا اکنون کدام اسناد موثق وجود نداره که از این امارت اسلامی استفاده میکنه، چون این پول ها به شکل نقدینگی وارد افغانستان میشه در حدود 3 سال و در اونجا یکی از بانک های خصوصی افغانستان نمایندهش و همچنان از طرف امارت اسلامی بانک مرکزی افغانستان به خاطر نظارتش وجود داره و این پول انتقال پیدا میکنه به داخل بانک خصوصی و بعد از او این پول از طریق سازمان ملل متحد که شاخه های مختلف داره برای بحران انسانی کمک میشه. ولی فراموش نکنیم که از این پول ها یک مقدار گزاف از این که مصارف اداری خود سازمان های مدد رسان است و به خصوص سازمان ملل متحد است که مصارف اداری از یا بالاتر از 40% است و ما همچنان کدام تغییرات را در وضعیت اقتصادی مردم ندیدیم با وافر شدن این پولها. بدون شک امروز ما چشمانداز اقتصادی افغانستان نامشخص است هنوز هم و خطر رکود یا استگنیشن حداقل تا سال 2026 وجود داره، یعنی فقدان رشد تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش راه‌های تامین مالی خارجی برای مخارج خارج از بودجه. این خود از این تصویر تاریک
یعنی
اقتصاد کشور ترسیم میکنم.
مننه خب قریشی صاحب، خود افغانستان اقتصاد مشکل لري که د امریکا د راتلونکي حکومت د خو دم رستي قطکیږي د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او په خاص ډول په پولی ارزښت باندې څومره تاثیر کوي؟
بدون شک چون بعد از سقوط جمهوریت و به کار آمدن امارت اسلامی طالبان ما شاهد بالاتر از 30% کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در افغانستان بودیم و چون تورم در جولای 2022 یا انفلیشن که میگیم 18.3% بود، اما از اون زمان به کاهش تورم یا دیفلیشن که میگیم او تبدیل شده و دیفلیشن شما میدانین که مضر است و این میتونه که امو چرخه اقتصادی را کاهش بده و همچنان از لحاظ اقتصادی میتونه که حتی بالای سیاست پولی را محدود بسازه و شرکت ها کمتر میل داشته باشند که فعالیت کنند. ولی متاسفانه باید بگویم که اقتصاد افغانستان از ابتدا وقتی که ایالات متحده آمریکا و پیمانانش داخل افغانستان شد، اقتصادش به شکل وابستگی کمک میکرد و این که بالای همبستگی فکر کنند و همچنان سیاسونی که در 20 سال گذشته بود و در فساد مالی دست داشتن، اونا نتونستند که تمرکز کنند بالای یک تولید ناخالص داخلی طبیعی، یعنی ما بتانیم که از معادن، از چارهای اقتصادی، از آبهای سرشار افغانستان 58% زمین‌های زراعتی استفاده کنیم. یعنی اگر در صورتی که این کمک‌ها قطع شود، بدون شک ما در یک حالت خوب اقتصادی قرار نداریم و این میتونه که حالت اقتصادی را دگام وقتی کرد بسازم.
شما پیشتر در مورد وضعیت رکود اشاره کردید که تا سال 2026 افغانستان در آستانه رکود قرار داره. میخوایم کم بیشتر در این مورد با ما بگوین و چقدر قطع این کمک ها میتونه افغانستان به این مسیر نزدیکتر بسازه؟
خب بدون شک هیچ اقتصاد کشور بدون سیاست حرکت کرده نمیتونه، یعنی به این معنا که تمام حرکات مثبت سیاسی میتونه که مسئولیت مثبت بالای حرکات اقتصادی داشته باشه و در شرایط کنونی ما در 3 سال گذشته شاهد پیچیدگی های سیاسی در افغانستان بودیم، یعنی تعامل ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش با امارت اسلامی طالبان و خصوص تعلیم های مختلفی که فعلا بالای افغانستان وضع شده و همچنان ذخایر ارزی افغانستان هنوز هم منجمد است نزد ایالات متحده آمریکا و ما شاهد کمتر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در افغانستان بودیم یا FDI که میگه میشه و در پلوی ازی نبود اعتماد باعث کاهش سرمایه گذاری داخلی و همچنان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان شده و از امو خاطر است که این اقتصاد افغانستان به چالش کشیده و امو فاکتورهای مکرو و مایکرو اکونومیک افغانستان بیشتر متضرر ساخته یعنی به این مانا که ما سطح بیکاری بالا رفت پایین نامده فقر و همچنان سطح قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده.
تشکر بن قریشی صاحب. دروسی پختنی په توګه تاسو په مجموع کې د طالبانو د اقتصادي سیاستونو سره ډول ارزوي او یا فکر کوي چې طالبان به د امریکا د نوي حکومت پر مهال په خپل اقتصادي پالیسي او سیاستونو کې تغییر راولي؟
خب در قدم اول یعنی ما چشم پوشی کرده نمیتونیم که امارت اسلامی طالبان بعضی از برنامه های اقتصادی رو روی دست گرفتن، یک مقدار در قسمت استخراج معادن، همچنان برانداختن و تکمیل فاز دوم پروژه خوشتیپه، یکی از بزرگترین پروژه ها در سطح منطقه می باشه، عملی سازی پروژه تاپی و قراردادهای متعددی که البته گفته میتونیم روی کاغذ فعلا امضا شده با سرمایه گذارهای خارجی و همچنان دولت‌های مانند چین و همچنان سرمایه گذارهای خارجی مانند ترکیه و کشورهای منطقه و بخصوص روابط از اینا با کشورهای آسیای مرکزی و همچنان اینا بعضی از بازارهایی را که در سطح آسیای مرکزی یعنی مارکت ها را ایجاد کردن به خاطر بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، این بعضی از برنامه های امارت اسلامی طالبان بوده، ولی در کل گفته میتونیم که بندش سیاسی را که اینا با امریکا و همپیمانانش داره، من فکر کنم که با او مقصد که ما باید می رسیدیم و ما میتونستیم که چرخه اقتصادی خود در حرکت پرتیم و ما چی گونه بتانیم که از حالت همبستگی با وابستگی بریم و ما همین چالش های روز فرارای ما سیرا کاهش بدیم.
تشکر از شما آقای احمد سر قریشی، دلگر اقتصادی و عمر بانکداری که در برنامه تشریف آوردن. ممنون.
د باندې پیریان ناستی په دای لیوانای ده دای نور نه جوړیږي دای هم دې ساده نور تداوین نه لري دا
که یو مریض یا یو کس د اوتیسم په ناروغي باندې
اکثریت از خانم‌ها بیچاره ها از شدت از اینکه مثلا به متواتر یک بوی یک تعفن در نزد اینا وجود می داشته باشه.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
بیا هم خرق لست. راپورونه وایي چې تیر شپه د کونړ ولایت په دانګام او سرکانو ولسوالۍ باندې د پاکستانی لوري لخوا یو لړ راکټونه توغول شوي دي او په دې پیښو کې یو کس وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. د طالبانو د حکومت یو مسؤول ازادۍ راډیو ته د خبر پخلی هم کړی دی. دغه چارواکي ویلي دي چې دوی بیرته د طالبانو بریدونو ته متقابل ځوابونه هم ورکړي دي. که په پاکستان کې چارواکي بیا وایي چې د اټومي انرژۍ د ادارې د هغو کارکوونکو لټون روان دی چې د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې برمته شوي وو. چارواکي وایي چې د دې ادارې د 1400 برمته شویو کارکوونکو له ډلې څخه 8 تنه یې خوشې شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک TTP پر غاړه اخیستی دی. په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې وسلوال طالبان او بلوڅ بیلتون غوښتونکي وخت ناوخت بریدونه کوي چې په اکثریت بریدونو د پاکستان امنیتي ځواکونه او دولتي مقامات په نښه کېږي. د پاکستان په وروستیو حالاتو د سیاسي چارو له شنونکي واحد فقیري صاحب سره بحث کوو. فقیر صاحب پروگرام ته بخیر اقلاس.
خوش آمدین فقیر صاحب.
شکر مهربان است.
فخیری صاحب، په مجموع کې د پاکستان د روسیې امنیتي وضعیت په اړه غواړو ستاسو نظر واورو. څه دی وضعیت هلته؟ ظاهرا خو د پیښو راپورونه زیات ورکول کیږي.
شکر جلالزی صاحب، یعنی د څو وخت راهیسې پاکستان په خپله چې موږ ګورو د پاکستان واقعا هم دغه ملي یا امنیتي بحران چې وایي دغه سره مخامخ دی، او دا په کورم ایجنسی کې په خپل د پاکستان په نورو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ټي ټي پی او دغه رقم د بلوڅو آزاد بخښونکي فوج عملیات ډېر شوي دي. او فقط څو ورځې مخکې د پاکستان یو ډېر معتبر تحقیقاتي مرکز هم دا وویل چې تقریبا 30% دغسې په دغه شاوخوا کې حملې زیاتې شوي دي، تشدد زیات شوی دي. یعنې پاکستان ټوله پوهېږي د ټولو اخبارونو د دغه څخه د خپله د پاکستان د خلکو او د امنیتي قواوو په شهادت باندې دا دی چې وضع خرابه شوې ده او امنیت تر پخوا ډېر خراب شوی دی.
فقیری صاحب، چی شد که در خیبر پختونخوا، بلوچستان و برخی دیگر از مناطق پاکستان تحرکات مخالفین حکومت زیاد شده در پاکستان؟
علت عمده ایش ایست که پاکستان نتانسته که دیالوگ ملی را برای بیندازه. مردم ناراض هستند، مردم خصوصا پشتونها، بلوچها، اینا ناراض هستند و پاکستان نمیخواه که اینمی را قبول کنند. اینا با اقلیتهای خود پرابلم داره، مشکل بسیار اساسی داره و باید به این پرابلم باید یک رای حل سیاسی پیدا شود. پاکستان میخواه که از رای نظامیگری این پرابلم یا این مشکل حل کنه و حالا که حل نمیشه، هنوزم زیادتر میشه، هنوزم گسترش میابه. دیگه پاکستان به چیزی که ضرورت داره او به یک دیالوگ، به یک گفتمان ملی ضرورت داره که به اقلیت‌های خود بشینه، با مخالفین خود بشینه و یک رای سیاسی پیدا کنه. تا بال این کار نکده، میخواه که شانه خالی کنه، عموما میخواه که افغانستان را ملامت کنه، هند را ملامت کنه. اما تمام یعنی آدم میدانه که مشکل داخلی است، درونی است و پاکستان تا وقتی نمیتانه که مشکل حل کنه تا که ایره قبول کنه، اعتراف کنه. یک چیز خانم محترم و بسیار مهم است که باید اینجا برش اشاره شد، ویست که در منطقه ما پاکستان به شمول پاکستان یک نوع یک کلتور انکار حاکم است. ما همه ما نمیخواییم که بر مشکلات خود اعتراف کنیم و بگیم که این مشکل ماست. ما میخواییم که انکار کنیم و این تو فکر میکنیم که اگر ما چشمای خود پت کنیم مشکل نمیباشه یا مشکل نیست، قد ما باید چشمای خود پت کنیم. پاکستان هم به اینمی کلتور انکار رو آورده و نمیخواه چشمای خود خلاص کنه و ببینه که مشکلات از خودشان است.
فقیری صاحب، د پاکستان په امنیتي پیښو کې خو واضح ده چې خپله د دې هېواد ډېر پوځیان هم وژل کېږي او تاوانونه هم ورته رسېدلي دي، اما فکر کوي چې پاکستان د دغه وضعیت مخه نیولی شي؟ یعنی د دې هر څه تر شا څه دي؟ آیا مخه نیولی شي یا فکر کوي چې مخالفین دومره پیاوړي دي چې د پاکستان د حکومت او د دې لوی پوځ چې ویل کېږي اټوم هم لري زور یې نه رسېږي؟
نه، واقعا هم داده چه پرابلم چه دی، مشکل چه دی، تر خپل حد اوش دی او دا ملی دی. یعنی بیا هم مهم داده چه خلقو پوری عرال داری، در نه پاکستان پوری عرال داری او سیاسی مشکل دی، تر دیر حد پوری سیاسی دی. حقا دی ملی دیالوگ نشتون دی چه پاکستان نگواری چه دی خپلو ناراض خلقو سره کشینی خبری وکی او دی حقوقی حقا ایلتونه اغه د مشکلاتو له ټولو ته جواب وای. پاکستان غواړي چې د جس اوجه خالي کې او په دا خاطر هم تر اوسه پر ندی توانیدلې چې د خپل مشکلاتو غو مخره. د عمران خان سره د مشکل لري، د ټي ټي پی سره مشکل لري، د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مشکل لري، د بلوچ سره ستونزه لري. یعنی یو ندی، بلکې دا څو مهم عمده مشکلات چې پاکستان په ملي سطح کې لري او پاکستان تر اوسه پر دغه اخلاقي جرأت ندی پیدا کړی. د نورو حکومت تونو پشان، یعنی د پزور منطقه کې ډېر داسې حکومتونه دي چې دغه اخلاقي جرأت نه لري چې اعتراف وکړي چې دا زموږ مشکل دی، موږ یې باید حل کړو. او دغه د انکار، هغه چې ما وویل د انکار کلتور چې دی، هم پر موږ پر ټولو باندې حاکم دی چې باید سترګې پټې شي، پر اغماز باندې وځي او داسې وانګېرس چې نشته یعنی کمر دوی فکر کوي کدی وای چې دا مشکل نسته مشکل بنوي حال دا چې هغه واقعي دي مشکلات واقعي دي ستونزې واقعي دي خلک ناراضه دي ځوانان ناراضه دي او د دې غم باید وخوړل سي یعنی پاکستان زه فکر کوم هغه د بنګلاديش او د سریلانکا په
فقیر صاحب، پاکستان همیشه ادعا میکنه که حکومت طالبان جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه میده. دو هفته قبل وزیر دفاع پاکستان هم گفت که طالبان در ازای بردن افراد تی تی پی از مرز دیورند و داخل افغانستان از این کشور پول گرفته به میلیون ها دلار که این موضوع را حکومت طالبان رد کردن. آیا واقعا تی تی پی در افغانستان حضور داره و چرا در پاکستان به این موضوع رسیدگی شده نمیتونه که باید این مشکل در افغانستان حل شود؟
این دیگه شکل است که بعضی از اعضای تی تی پی شاید در افغانستان باشه، اما مشکل تی تی پی پاکستانی است و این از حال نیست خانم محترم. این تقریبا از 2005 که وقتی جنرال مشرف حاکم بود از وقت شروع شده شما بایدتان است که از سوات شروع شد و در اونجا این ملال یوسفزایی که زخمی شد و این اتهامات به وزیرستان و شمالی و جنوبی از سال 2005 پاکستان با این مشکل مواجه است. از این مشکل نوی نیست که حالا اینا پاکستان فعلا میخواه بیره بر سر افغانستان پر. یعنی پاکستان با اقلیت‌های خود واقعا یک مشکل بسیار بزرگ داره. ستم ملی در پاکستان از ستم ملی اینمی پرابلم ها میخیزه. پشتون ها احساس میکنه که با آنها تبعیض میشه، حقوقشان تلف میشه، بلوچ ها فکر میکنه که تبعیض باش روان است، منابعشان دزدی میشه، منابع گازشان را پنجاب دزدی میکنه. این مشکلاتی است که باید به گفتمان ملی رو بیاره پاکستان و این را حل کنه. یعنی ای که این مردم کلشان در افغانستان است نیست، یعنی دیگه شک نیست که بعضی از مهاجرین مردم پشتون آن طرف در افغانستان است، دیگه شک نیست ایره همه مردم میدانه که است، اما ای که جنگجویان در اون طرف است، در اونجا ترینینگ میبینه، در اونجا قرارگاه های بزرگ داره، ای همه ساخت باقت با یک جلکاری پاکستان است که نمیخواه بکفایتی خود سر بکفایتی خود اعتراف کنه.
درسته پختنی پا توگه در افغانستان در طالبان و در پاکستان در حکومت به اختلافات و به وقعی گو در عمده تکی در افغان طالبان و در پاکستان در حکومت سده ولی در نشه هواره ولی
عمده تکی در قدر ایچ پاکستان غواری چه در خپل مشکلات و صادر یعنی اکسپورتی که از مش پا قوال سره او در طالبان و سخداش ای غواری چه در اوغا پا وصلتی پره طالبان نیست که ولی چه در پاکستان در امنیت در پاره خاص کاروایی وکی ټول د جی ټی پی خلک ونیسی پاکستان ته ورکی دا ناممکنه ده او نسته دا خبر طالبان هم دغه نه لري دغه قدرت نه لري بل زه فکر کوم چې ښایي یو څه سمپتي یا خواخوږي په افغانستان کې د ټی ټی پی سره موجوده وي ځکه دا یو ځای یو خلک دي یو قوم دي او یو ځای جنګونه سره کړي دي د ډېر وخت سره دغه یو څه خواخوږي موجوده ده مګر په دغه شکل چې پاکستان یې ترسیموي او پاکستان د دغه څه غواړي استفاده وکړي هغه نه ده بیا هم چې د دوی ترمنځ دغه اختلافات چې دي زه فکر کوم تر یو حده پورې جعلی هم دي یعنی دواړه طرفونه غواړي هم طالبان د افغانستان طالبان او هم د پاکستان حکومت غواړي چې د نیشنلستي جامعه واغوندي
تشکر
د نیشنلزم جامعه واغوندي او خلک راوپاروي او خپل ځان داسې نشي
تشکر از حضور شما آقای فقیر.
فقیری صاحب ډیره زیات مننه کوم مودان چې به دې بسکر سره وس.
مننه تشکر.
درنو دوستانو دیش در خوخ پروانه همدلتا پای ترسیگی اما راتون که پروانه سپینی خبره ده پیغه که در اسلامی همکاری در سازمان پاونده بحث که و چی اسلامی وادنه که در اینجون پا زرکتون بحث کنید پر بیا دالا پا
خدا نگهدار.
We'll be right back. د نن او وضعیت په پروګرام کې د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیواله اداره یو ایس ایډ وایي چې په افغانستان کې د غالیو د اوبدلو د صنعت د ودې لپاره په کابل او هرات کې د مرکزونو د جوړولو لپاره مالی ملاتړ برابر کړی دی. آیا د غالیو د صنعت وده او پرمختګ په افغانستان کې د ولس په اقتصادي ژوند کې بدلون راوستلی شي؟ تاسو څه فکر کوئ درنو اوریدونکو؟ لږ وروسته همدا مسله د بل مسله راسپړم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د نن وضعیت د پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی. ستړي مشي ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. د دې خبرونه نه وروسته ستاسو خپل پروګرام راځي، ستاسو غک پروګرام کولای شي خپل نظریات الته څرګند کړي. قدرمن اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیواله اداره یو ایس ایډ وایي چې په افغانستان کې د غالیو د اوبدلو د صنعت د ودې لپاره په کابل او هرات کې د مرکزونو د جوړولو لپاره مالی ملاتړ برابر کړی دی. په دې مرکزونو کې د ښځو په شمول سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د غالیو د صنعت وده او پرمختګ په افغانستان کې د ولس په اقتصادي ژوند کې بدلون راوستلی شي؟ موږ سره دا سوال دی، تاسو سره چې هر سوال وي هغه وروسته مطرح کړئ. نو نن غواړو چې د افغانستان د ختیځ زون د تولیدونکو، د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو د اتحادیې رئیس حکمت الله احساس صاحب سره په همدې برخه کې وغږیږو. دغه نظریات به واورئ، خو د دې نه مخکې دلته اوسو خبرونه دي هغه به زه ووایم، بیا به د مېلمه سره بس پیل کړم. د طالبانو د حکومت چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه خبر شوی راپورټونه تایید کړی دي، مګر ویل دي چې د خبرې تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. واشنگټن جرنال د جنوري د میاشتې په لومړۍ هفته کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا له قوله په یو راپور کې ویل دي چې د ګوانتانامو په زندان کې د یو افغان بندي محمد رحیم الافغانی د خوشی کېدو په بدل کې د دریو امریکایي وګړو د خوشی کولو په سر د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ خبري روان دي. وال سټریټ جرنال ویلي دی چې دغه شورا د شپې او ورځې کار کوي چې په افغانستان کې د طالبانو سره بندي امریکایي اتباع خوشي او خپل کورنۍ ته راستانه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمد الله فطرت د جنوري په 11مه ترونوي سویل دی چې زمونږ غوښتنه ده چې بېګنا وګړي چې امریکایانو په غیر قانوني ډول د محاکمې پرته په زندانونو کې ساتلي دي د آزادولو لپاره د طالبانو حکومت هڅه پیل کړې دي او دا هڅه ادامه لري. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي دي چې هواد د سیستان بلوچستان ولایت د اوبو د حق د تامین لپاره د افغانستان سره په مذاکره بوخت دي. ایرانی مطبوعاتو د جمعې په ورځ د ایران د انرژي د وزیر عباس علي آبادی څرګندونې راخستې دي چې په سیستان بلوچستان کې د اوبو د یوې پروژې د لیدنه په محل د سرګندونې کړې دي. هغه ویل دي بیلابیل طرحې لرو چې دغه ولایت د اوسیدونکو د اوبو حق د دې سیمې او افغانستان د اوبو له منابعو تامین شي او دا د ایران لپاره یو ډیره مهمه موضوع ده. ایران په دې وروستیو وختونو کې تور لګولې ده چې په هغو سیندونو بندونه جوړوي چې افغانستان په هغو سیندونو بندونه جوړوي چې ایران ته ور روان دي، او په دې طریقه د ایران د اوبو له حق نه سرغړونه کوي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال د معاهده لمخې د هلمند لسینه د ایران د اوبو حق تامینوي. اول خبر ده چې پاکستان پرون د راروانو درې کلونو لپاره افغان افغان محصلانو ته د علامه اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو اعلان کړی دی. د دې پروګرام له مخې ټاکل شوی ده چې محصلانو ته به په دریو کلونو کې 3500 تحصیلي بورسونه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د پاکستان د تحصیلي بورسونو په حق له شکونه او بدبینۍ شته، خو پاکستان وایي یوازې په روانه میاشت کې څه باندې 22000 محصلان په آنلاین ډول په دغه تحصیلي پروګرام کې ګډون وکړي. ویل شوي دي چې دا بورسونه د طب، انجینرۍ، زراعت او نورو برخو کې دي او 30% نجونو ته ځانګړي شوي. یعنې آنلاین پروګرامونو کې په دې پروګرام کې تحصیلي بورسونو کې جنکیم دي 30% دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د افغان محصلانو تر ټولو لپاره دغه بورسونه ډیر محبوب او ډیر ښه پروګرام بللی دی. طالبانو د نجونو په منځنیو او لوړو زده کړو بندیز لګولی دی او په روسي مورد کې په طبي انسټیټیوشنونو کې هم د جنکو تعلیم او تحصیل منع کړی دی. نو دغه د دې ساعت خبرونه وروسته به د میلمه سره بحث پیل کړو. قدرمن اوریدونکو، د خبرونو نه وروسته اوس راځو د خبرونې د میلمه سره په یوې موضوع باندې بحث کوو چې دا یو واضح خبره ده چې کسب، مسلک او په یوې رشتې یا یو کار کې تخصص په ټولنه کې د بدلون سبب کیږي. خو ګورو چې په افغانستان کې د غالۍ او د صنعت وده او انکشاف د افغانانو په تیره بیا د ښځو په ورځني ژوند کې کوم بدلون راوستلی شي د افغانستان په دې روانو حالاتو کې؟ د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیوال ادارې یو ایس اې د جمعې په ورځ، یعنی د جنوري په 10مه پرون، د اکسپټولدیز شبکه کلی کلی دي چې د غالۍ یو شرکت په کابل کې د باکیفیته وړیو د نخ د تولید یو مرکز جوړ کړی دی. دا مرکز په کال کې د سباندی 15 تنو نخ تولیدوي او د شرکت 320 کسانو ته کار هم برابر کړی دی او زیاتره یې ښځې دي. یو اس اې همداشان ویلي دي چې د هرات په ولایت کې هم د غالۍ د اوبدلو یو بل شرکت سره د وړیو د نخ د تولید په برخه کې مرسته کړې ده. نو موږ نن غواړو په همدې باندې بحث وکړو. په هرات کې چې دا کوم مرکز جوړ شوی دی، هلته د نخ د رنګولو او وچولو مرکز دی. دې ته هم یو اس اې مرسته کړې ده، یعنی مالی کومک یې ورسره کړی دی. هلته هم ښځو ته د کار لپاره یو څه زمینه مساعده شوې ده. دغه مسله په ارتباط چې دا به څومره بدلون راوړي د ښځو په ژوند کې، خصوصا هغه کونډې چې دي چې هغوی د خپل اولاد لپاره نفقه نشي برابرولی، کار روزګار نشته، دوی سره به څومره سو همکاري وشي. په همدې ارتباط زه غواړم چې د افغانستان د ختیځ زون د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو د اتحادیې رئیس احساس صاحب سره وغږیږم. احساس صاحب، تاسو زما غواړئ؟
اورم خاطر چې تاسو ته وګرځي.
ښه، په خیر راغلی ستاسو مې شیخ پروانه ته.
ډیر زه ته مننه، سلامونه تاسو ته، تاسو د طریقه تاسو دی د دین ټول دې ته وکړه. په دې کې څه جوړ وو؟
ښه، مننه تاسو نه. احساس محترم، تاسو په دغه خبر خو اتمن خبر یې اوریدل دي چې دغه یو کار روان دی، الته د دوه شرکت یو شرکت دی چې دی په کابل کې او همداشان په هرات کې د سی مرکزونه جوړ کړی دي چې د غالۍ او د صنعت د پاره کار بیرته شروع شي. باید نخ موجود وي، هغه باید رنگ شي، خسي او هغه باید وچ شي، بیا بعد دغه نه په مراکزو کې وویشل شي، خزو ته یا مرکزونو کې د قالین باف خزیری شي یا نارینه ریشي قالین هوبي. دا یو صنعت دی د افغانستان چې اوس نه بلکې ډیر پخوانی صنعت دی او په دې کې د راپورټونو له قرار د اول نه تر اخره پورې ډیر خزو ونده درلوده. او په دې اخرو وختونو کې چې د افغانستان کې بدلونونه او تحولات راغلل سیاسي برخه کې او نورو برخو کې، دغه صنعت بلکې ډیر صنایع بند شلی او کارونه ودریدل. خو اوس یو اس ای د امریکا د نړۍ انکشافي پروګرام نړیواله ادارې ویل دي چې موږ د غسو ولایتونو کې یو دوه مرکزونو سره مرسته کړې ده او خزه تم کار د کار زمينه برابر شوې ده. تاسو څه فکر کوئ چې دا به څومره مرسته وکړي، څومره کومک به وکړي هغه میرمنو سره چې د سهار او ماخام لپاره د خپل اولاد نفقه نه شي برابرولی، کار نه لري، روزګار نه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده د افغانستان د قالینو فرهنګ چې دا ډیر وړاندې تاریخ لري، تقریبا خو یو هغه د افغانستان د شروع نه لومړی چې کوم صنعت درلودو هغه یوازې د قالینو صنعت و چې دوی چیرې کې کار ترسره کولو. په زیات اندازه باندې دغه ټول کومکونه که چېرته بهرنۍ موسسې په دغه برخه کې چې دی کومک کونه کې فکر نه کوم چې په د هېواد په موجوده حالاتو کې دومره څه پیدا شي چې هغوی دې دغه د کار زمینه په درست شکل چې دی برابره کړي. نو د همدغې لپاره د یو سایډ تمویلوونکي کوم نور ډونران چې دي هغوی په دغه برخه کې ډېر فوق العاده کار کوي، ډېر ښه کار کوي، مرستې چې ده پر ځای باندې دي، مرستې تر دغه ځایه پورې چې دی رارسېږي او په ډېر ښه شکل سره چې دی مخ ته ځي. واقعا د ښځو لپاره چې دا ډېره په زړه پورې ده، د هغوی د کار د مصروفیت لپاره ډېره مهمه برخه جوړوي او هغوی ته د کار زمینه پکې برابرېږي. له جمهوریت په دې خوا کله چې د جمهوریت سکوت وکړل هغې نه راوروسته شو، دغه صنعت چې دی لا پیاوړی شو، وروسته پاتې شوی نه ده. یعنی خصوصا په ختیځون کې د یو سایډ په تمویل باندې سیاسي با برنامې تقریبا تر درې زره پورې شاګردان وروزل، همدغه شکل په وړیو د تار په جوړولو کې چې د شاګردان وروزل، په نورو برخو کې شاګردان وروزل. او واضح خبره ده چې د قالینو کار چې ده دا 99% چې ده دا ښځې مخته وړي، ځکه دغه ویونګ چې کوم ګنډانې چې کوم دا ټولې ښځې ترسره کوي او په دغه برخه کې چې دی مست. نو په دې برخه کې چې د ښځو لپاره د یو سایډ مرستې واقعا قابل قبول دي. ملون کې
احساس محترم، تاسو ته معلومه ده چې د صنعت کې ډېری ښځې وي، اوس څه فکر کوئ چې ټول خو په کور دي، اما دغه یو څو کسه چې اوس کار کوي دا خو به کافي نه؟ نو پیشنهاد د څه دی چې د دې صنعت د ودې او انکشاف لپاره یو اس ایټ چې د دوه شرکتونو سره یا دوه مرکزونو سره مرسته کړې ده، نور څه وکړي، څه وکړي باید؟
د مخکنی لومړی ستاسو د یوې خبرې په ارتباط باندې خادم صاحب زه یوه خبره وکړم. د قالینو صنعت د تیر په پرتله اوس ډېره وده کړې ده، ډېر مختلاړ دی، ډېر شاګردان لري په افغانستان کې، ځکه څو ګورو په نورو ځایونو کې د ښځو په کار کولو چې دی بندیزونه دي، اما په دغه د قالینو په سکتور کې چې دا نشته ده، ځکه دوی دا کارونه په کور کې ترسره کوي. زیاتوالی پکې راغلی ده، ځکه درته ووایم چې د 50% پورې دغه صنعت کې چې دی زیاتوالی راغلی ده، خلک غواړي کار ترسره کوي، په دغه برخه کې کار ترسره کوي تر څو پوه شي خپلې کورنۍ ته یوه حلاله مړۍ نفقه چې دی پیدا کړي. نو اطمینانی وایم چې دغه کوم څه چې اوس په افغانستان کې چې دی د یو سایډ د مرستو دوکانه کېږي، دا واقعا ډېر ښه دي، ځکه ډېری ښځې دي چې هغوی چې دی وظیفه نه لري، د کار کولو لپاره چې دی بل ځای ته نه شي تللی، کولی شي په خپل کور کې دغه صنعت ته چې دی پراختیا ورکړي، دغه کار ځای کې د یو سایډ موسسې کې د تاړوند نورې موسسې هغوی کولی شي په دغه برخه کې چې دی سرمایه ګذاري وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابروي.
بله، حکمت الله احساس صاحب محترم، دا میرمنې چې قالینې وبي کنه په خوا خو داسې و چې داسې عنعنوي ډول باندې هر چا د یو چا نه زده کړي وو او بس قالینې اوبدلې، اما په افغانستان کې په دې تیرو کلونو کې د اشغال د شوروي د اشغال نه روسته په سره وخت تر ننه پورې درست په دغه وختو کې په مختلفو وختونو کې د قالینو صنعت چې وو کله به ټاکنای شو، کله به دغه قالین بافي میرمنې او قالین بافان نور ملکونو ته مهاجر شول. زیاتره یو وخت زما په یاد دي چې راغل پاکستان ته، د پاکستان نه لاړل د شوروي اتحاد پخوانیو جمهوریتونو ملکونو ته لاړل، هلته دوی د خپل کسب شروع کړ او افغاني قالینې افغانانې به وي، دا قالینې به د نورو ملکونو په نامه صادرېدي په جهان کې نورو ملکونو ته. نو خبره دا ده چې اوس خو دغې نه وروسته بیا دا یو رقم پروګرام شو چې باید په دې رشته کې چې ښځې وروزل شي صحیح په صحیح صورت چې دوی څنګه قالینې وبي، ډیزاین بیر خایه وه مثلا نورې برخې وي چې دوی لپاره باید خاص مرکزونه خاص ځایونه چې میرمن لار شي التقالی نه وبي. دغه کار هم په افغانستان کې اوس تر ډیره حد شاید ماتل وي. بلې
نه نه سنترونه اوسم چې دا فعال دي، هغه ځان غل د شیدو استادانه خزي دي، خزي خپل چې د ټریننګونه ورکي ان تر دې پوري چې هغه شرکتونه چې دا کارونه چې د مختوري هغه خپل هم حق نه لري چې دغه ځان د شیدو نه دی واز خزي استادانه دی ورته د غور کی هم دغه یو سایت په تمویل باندې د سیبا برنامه دغه شاګردانو ته شیدو پیسې ورکي دي او تاسو ته پیسې ورکي داوند ته د کار زمينه برابر کړی دا تر دوه وخت پورې هیڅ کوم مشتد کالینو په سکتور کې موجوده حکومت امارات اسلامي ویل دغه برخې سره چې ده په توافق باندې روان دي کارونه لا تر څه پورې چې ده تکني شي نه دي اما د تیر په پرتله چې ده ډیر غوړي شي دي ځکه دغه صنعت چې ده موجوده حکومت هم چې ډیره توجه کوي د صنعت او تجارت وزارت په پوره همکاري باندې چې ده کالینو سکتور سره ولاړ دي ځکه د دې د قیمت چې ده دا په زیات اندازه باندې دي او د همدغه قیمت لوجنه چې ده تر څو پورې چې صادرات زیات شي د دې سکتور سره چې ده په ډېر ښه شکل باندې مختزي نو تر اوسه پورې کوم څه نشته دا هغه سنترونه چې مخکې کم وو اوس په زیات شوي دي اوس په زیات اندازه باندې دي زده کړې به کوي نجونې
تاسو خو خپل د غالې او د صادرات او تولیدونکو د اتحادی ریاست لري رئیس کنه څه فکر کوئ چې د څومره غالي په دې تیر کال کې صادر شوې افغانستان کوم ملکونه ده؟
2002 کال کې تقریبا 2.5 هیوادونو ته د افغانستان د غالي صادرات موجود وو چې تقریبا تر د 2.5 میلیونو پورې ډالر ودا چې د ناوید درلودل دی ډیر خو اما د څه کال پرتله چې دا په هغه صادراتو کې چې ده تقریبا تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دا افغانستان نور هیوادونو صادرات پیدا کړل لاري خلاص شوې هغه بندرونه چې کوم یو هغه چې دا خلاص شو او د غالیو صادراتو چې ده پراخوالی را پیدا کړل
دا مېرمنې چې په دې مرکزونو کې کار کوي خالی نه وي هر مېرمنې ته د 200 ساعته کار کوي او څومره معاش ورکول کیږي دا خو یو ډېر دروند کار دی آسان کار نه دی
طبعاً د قالینو کار چې دی هغه د مترانه په شکل باندې مختصي کې چیرته یو خزو واړی هغه چې دی یو سات کارم کولای شي په یو سات کار څومره کار وکي هغه نو چرته چې دی ورته ورکړي یو چې دی یو سایت برنامه تمویل دی چې هغه چې دی د سحر دی 8 بجو نه تر 12 بجو پورې او بیا چې دی د 2 بجو نه تر 4 بجو پورې چې دی دغه هغه چې د هغه په بدل کې ورته چې دی مزد ورکړ کې دا هغه وخت چې دوی چې دا دغه ټریننګ پروسه کوي نو په دغه وخت کې دوی ته چې دا په دغه اندازه باندې پیسې ورکړي یو ماش مقدار ماش ورته چې دی ورکړي د اسباب برنامه دا او ورته ماش ورکړي او کله چې بیا دوی چې دا فارغ شي او په خپل خوخه باندې یعنی بیا چې د شرکتونو سره چې دا کار تر سره کوي د متر په حساب باندې کار تر سره کوي او دغه پیسې چې د متر په حساب باندې دا به دوی خپل خوخه د چپکور کې د څوک متر څوک ته پوری کار کوي کوم مجبوریت نه وي
تر سیا خود سی وی چې یو متر قالینه چې خلاص شي او بدل شي هغه قیمت معلوم وي چې دغه مرت معاش ورکي هغه نو د خپل مېرمن نظر دی چې په یو ورځ کې خلاصي کې شپږو میاشتو کې خلاصي کنه دا خو بیر سوال دی اما یو ایس ار چې دا پروژې هغه کوي دا خو نو باید یو نظارت مو کې کنه چې د اول مثلا سوال ده چې د خځو ته په 700 روپۍ ورکي په ډالر ورکي ماش په افغاني ورکي چې مونږ وایو چې دومره مېرمنو ته کار پیدا شو او دا به انکشاف پیدا کی نور مېرمنې به هم کارو کی او بکره شیخ په اولاد ته به نفقه پیدا کی نو دوی ته د 700 ماش ورکي د کارګرو ماش کوم معلومي باید تاسو نه دي معلوم
البته میشتي په حساب باندې تقریبا د 2000 افغانۍ په مقدار باندې چې د ماش ورته ورکولو د ټریننګ په پروسه کې البته او درې مشتنه پروګرام چې په درې مشت کې دوی د غالي او د صنعت یادول
ښه 2000 افغانۍ د میشتي
bale
ښه یعنی اوس هم د حساب روان دي اوس هم د ماش دي
دی چې به کومه برنامه دی هغه
bale خاصه مشکل پیښ شو خدمات اوریدونکو بس یو سوشي بو کبیر ته خبرونه ترازو مهرباني
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غږ پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای آمریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غد نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
دنه نو وضعیت پروگرام قدرمنو اوریدونکو بیا هم بیرته د خبرونه اوریدو ته په خیر راغلی ستړي مشي. د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیوالې ادارې یو اس ایډ ویل دي چې په افغانستان کې د یو شرکت سره کومک کړی دی او هغه شرکت په هرات او کابل کې مراکز جوړ کړی دي. په دې مراکزو کې د غالیو د اوبدلو د صنعت د ودې او انکشاف لپاره کار کیږي او په دې کې ښځې هم استخدام شوي دي چې وکړي شي په کې کار وکړي او سمرسته ورسره وشي د اقتصاد په برخه کې و چې سرګونو کسانو ته د کار زمینه مساعده شوې. موږ نن په همدې مسلې باندې د افغانستان د ختیځ زون د غالیو د صادرونکو او تولیدونکو د اتحادیې رئیس را بللی دی. په همدې غږیږو چې دا به دغه صنعت کې وده او پرمختګ کوي او د افغانستان ولس سره خصوصا هغه میرمنو سره چې څوک نه لري بل کس کور کې نه لري چې کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي خپل د اولادونو د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت لري. دوی سره څومره مرسته کېدی شي د لري او یا څومره مرسته تر اوسه ورسره شوې ده. د افغانستان غالي چې دی د خو د افغانستان نه چوي په د تیر کال کې ډېر غالي صادر کړی دي. د خو د حکومت له خوا وي حکومت عایداتو کې برازي مګر د خزو په ژوند کې څه بدلون راغلی دی. د افغانستان غالي د معلوماتو له قراره ایران ته ځي، پاکستان ته ځي، جرمني ته ځي، هالند ته ځي، د امریکا متحده ایالاتو ته ځي، کاناډا ته، متحده عربی اماراتو ته، ډیرو ملکونو ته صادریږي، سعودي عربستان ته صادریږي او د دې ملکونو د بانکونو له لارې دا پیسې بیرته افغانستان ته رسول کیږي. زه وګورم چې د خبرونه میلمه حکمت الله احساس بیرته خبرونه کې دی یا نه دی. لږ مخکې ورسره لاین قطع سو، لږ مشکل وو. حکمت الله احساس هغه غوري اوس
خانم تاسو څه وغږ راځي؟
خامانه نه په خیال مسه مشکل پیدا شو په سکایپ کې کنه؟ ښه
بله بله
د خبرونه ډیر لږ وخت پاتې دی. د افغانستان د قالینو غټ خریدار کوم ملک دی او کوم ځایونو کې اړتیا هم ډیر ښه خرڅیږي د افغانستان قالینې؟
په زیاتره اندازو کې خدم صاحب کچرته مونږ وګورو په مخکنی وختونو کې چې د ټول قالین د افغانستان هغه د پاکستان له لارې چې د صادرېدل پاکستان ته بدلل بیا بلاغې نه وروسته چې د نور نړۍ ته تلل اروپایي هیوادونو ته به چې د صادرېدل اوس د افغانستان د قالینو اتحادیه چې یو خصوصي سکتور ده او په دغه سکتور کې چې د کار تر سره کوي دوی دغه کار چې دی وکړي چې اروپایي هیوادونو سره چې د زیاتره کانټراکټونه وکړل ترکیه سره نورو هیوادونو سره جرمنی او ایتالیا او دغه هیوادونو سره چې د کانټراکټونه وکړل کوم د کالینو لوی تجاران واغوی راغل دلته چې سرمایه گذاری سرمایه خپل بند کړي او د افغانستان د کالینو کار مستقیما له افغانستان سره چې شروع ک نو فعلاً د پاره چې د افغانستان په زیات اندازه باندې صادرات چې دی هغه په خپل نوم چې دی صادري او د اروپایي هیوادونو سره زیاتره چې دی کانټراکټونه چې دی ډیر لري له هغوی سره کار کوي.
حکمت صاحب غوري
بله اورم.
ها نو استاد څه فکر کوي چې د غالیو د وادي د صنعت د وادي او پرمختګ لپاره څه لازم دي د چا نه مرسته غواړي؟
د غالیو د وادي او پرمختګ لپاره یو سايد یو نامه یو ان ڈی پی دوی چې هغه مسجد چې په افغانستان کې فعلاً د خزر لپاره چې د کار تر سره کوي دغه مسجد کې چیرته وغړي کولای شي دغه سکتور په ډیر اندازې باندې چې په خپو باندې چې دی ودري ځکه کته سو ګوري زتر د دوی د پروګرامونو ټول کمیونټي بیسډ دی ټول پروګرامونه کمیونټي بیسډ دي تر څو پوری چې ټولنه چې دا هغه په خپو باندې ودرېږي کورنۍ په خپو باندې چې دی ودرېږي نو د دې لپاره یو اپورتونټي دا یو ډیر ښه فرصت دی د دغه مؤسساتو لپاره تر څو په دغه برخه کې چې دی خپل بودیجې ولګي خزو ته د کار زمينه برابر کړي ټولنه چې دی په خپو باندې ودرېږي تر څو پوری یو سالم بدلون چې دا غره منځ شي د دې لپاره د دوی مؤسسونه چې د زموږ غوښتنه زده ترڅو پوری د افغانستان د قالینو اتحادیه مستقیما له هغه ډونرانو څخه چې په اروپایي هیوادونو کې چې د دوی وسیګي امغلته د کارپټ په سکتور کې چې د کار تر سره کوي هغه سره موږ مستقیما وصل کی. د افغانستان صادرات چې د قالینې په برخه کې کوم یو دی دا باید د اروپایي هیوادونو تجارتان چې د افغانستان نه واخلي نه د پاکستان نه. کچرته دغه سکتور او دغه فرهنګ چې په افغانستان کې چې زرګونه کلونه تاریخ لري دا په دې ځای کې پاتې شي یو خو به په دغه هیواد کې چې د مېرمنو ته د کار زمینه برابره شي د شپې به خپلې کورنۍ ته یو مړی عاید پیدا کړي او د دې سره په څنګ کې به د یوې ټولنې همکاري وکړي او یوه ټولنه به شي هغه په پښو باندې ودروي.
ښه، یعنی په دې طریقه باندې کېدای شي دغه صنعت وده وکړي دا لازمي خبره ده. نو فکر کوئ چې د افغانستان په دې شرایطو کې دنیا غواړي په دې برخه کې د افغانانو سره کومک وکړي د خصوصي مثلا فرض کړئ یو کورنۍ ده هغه ډیره تجربه لري د خالینو په بدلو کې هغه سره کومک وکړي شخصا دا څنګه کېدای شي ځکه په افغانستان کې د طالبانو ځینې قیودات چې په خزو باندې وځ کړی دي دغه قیودات نړیوال لږ زره مایوس کړی دي او باید د دې د حل لار ولټول شي نه دا تاسو الته چې په دې مراکزو کې ګرځي د طالبانو د چارواکو سره غږیږي د میرمنو سره غږیږي دوی تاسو ته سوي ولی خزه یعنی د افغانستان د داستاس د غالي او د تولیدونکو او صدرونکو ټولنې د معلوماتو پاساس داستاس خپل مؤسسه وایي چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه خلک دي 80% یې وایي خزه دي په دې صنعت کې 2 میلیونه خلک چې 80% کې وایي دا خزه دي نو کداغه خزه دغه دومره غټه بشری قوه کارونه کې تعلیمونه کې مثلا اجازه ونه لري حقونه لري نو د قالینو د پرمختګ څه چې د وطن د پرمختګ وده سټ بلکې د قالینو د پرمختګ وده بس معنا ولري.
یو خبره به زه وکم که چېرته د نړیوال یا نړیوال سکتورونه یا کوم نړیوال چې په نړیواله سطحه باندې د هیوادونو په سیاسي اړیکو کې چې دی هغوی خپل کارونه چې دی مخ ته وړي کره شو دې خبرې ته یو فرهنګي ټکی او اقتصادیات نو دا چې دی د سیاست نه به تقریبا زما په نظر جدا وي.
ښه،
دلته چې د ښځې کار تر سره کوي
فکر کوي اوس جدا دی دا برخه سیاست او اقتصاد سره جدا دي.
تقریبا په دې اندازه باندې چې موږ اوس فعلا نو وایو سیاست او اقتصاد به سره شته جدا په دې حساب کو چې دلته موږ د غالي او د خزو لپاره چې د کار د زمینی خبره کوو دوی غوښتنه هم د دې ما وخت یاد ونه کړ چې دوی په کمیونټي بیسډ باندې غږیږي په کمیونټي غږیږي وخت چې خبره د کمیونټي وي کمیونټي د تاسو سره د دوی مرسته واخلي د دولت دغه کوم فشار پنشته ده نو مشکل به په کوم ځای کې وي چې کار ونه کی.
بله، تاسو نه ډیر مننه حکمت الله احساس چې خپل نظر مو بیان کړ، معلومات مو ورکړ د غالي او د عبدل د صنعت په برخه کې د امریکا د مرستې په اړه کې چې الته دوه مرکزونو سره مرسته کړې ده چې وکړي شي د صنعت انکشاف ورکی او خصوصا مېرمنو ته چې په کار پیدا شوی دا لږ زره خبر ده او خدای دې وکړي چې د غل نورم انکشاف وکړي. تاسو نه ډیر مننه چې خبرونه ترغلي په مخمخه د خبرونه همدلته پاتې ورسیده قدرمن ریدونکو اوس تاسو خپل پروګرام شروع کیږي د خبرونه همکاران رانا جان غورزنګ دورانی برشي او د خپل همکار یا همکار سره خبرونه به تاسو ووري به په سبا ته تاسو نظریات ورو اوس د سیم په مخه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښخ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
د سیمې او نړۍ په ورستۍ حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د
Thank you.